درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه اجمل اندر ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنس خبري پرون به نتیجه پای ته رسیدلې دي خو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ به بیرته پایل شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کښتۍ نیول یو ښه خبر بلل بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استاذو ترمنس خبري پرون به نتیجې تمام شوي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه زادې رډیو ته ویل چې امریکایي پلاوی سره به خبري سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پایل شي هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خندونه پاتې دي جزئیات ورنکړل خو پرون یې ازادي رډیو ته ویل چې دواړه لوري د سولې به موافقې ته ډیر نږدې شي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث اړتیا لري امریکایي پلاوی چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد کوي تر اوسه یې د غروانو خبرو په اړه چې پرون شپږم ورځ و هیڅ نه دی ویلي که د شنبه په ورځ هم د طالبانو استاذ یو امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالبانو استاذو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې خار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې ده خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادي راډیو ته وکړه نوموړي ویل چې دغه موټر پنځ شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکو مواد شنډ شول
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاس راغله او انفجاري مواد هم خونسا شو
خغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډول موټر و چې موټر چلون کې پتی خبرې لا شوې دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روانو په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې محل نیول کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او لاغي ورسته د وسلوالۍ نښتې شاهد و په ننګرهار کې په زورګونو بې ځای شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي دا خبره د ننګرهار د والی ویان د تاولله خوږیاڼي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وکړه وایي ویل چې شاوخوا څوارلس زره کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي
د څوار لزره کورنۍ لیوالتي خودل چې خپل سیمو تستنی شي 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ لامل را بي ځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنیدل پیل کړل
د اسلامي دولت ډلا یادایش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپینغره په لمن کې په پراتو ولسوالۍ او امدارنګا په یو شمیر نورو سیمو کې فعال دي افغانستان د خپل ورستۍ لوبي په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبي سره وچی د درې ویش مانډو په توپیر او بایلله ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه وغته په جبل طارق بنا کې د ایران د تیلو لګدون کې وي کشته ضبطول غیر قانوني وبل د خبره د ایران دولتي اژانس ارنا د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړي د جبل طارق د بنا چارواکو پرون د ورځې په پایل کې ویلي وو چې د ایران د تیلو لیکدولو یو کیختي د اروپאי ټولن لبندیزون څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریه ته د تیلو لیکدولو شک پرې کېد نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل طارق بنا کې د ایران د دغه کیختي د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل ټویټر ویلي امریکا او متحدان به د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې ډېر دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسو جوړ شوي چې وخی دوی له پولیسو سره مقاومت کاوه. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېر ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو د سم دستی پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلې. نوموړي چې په 2013 کال کې واک ته رسیدلې او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړې، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بې طرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په 4 نیټه د ولسمشر وینا د ابراهام لنکلن له 90 کلن یاد سلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي گزار سره یو ځای و. د ولسمشر ټرمپ په لویانو بیان مولای د امریکا د پوځي ځواک د منځلو په خاطر ستایل دي. یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول منځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 150 کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ورشته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا اتیا تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویاند کړی. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او څلور تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې شپږ اتیا کسان سپاره وو چې د ده په وینا د دې ورشته چې شاوخوا اتیا تنه به مړه شوي وي. دا مې په میاشت کې هم د تونس یو ساحلي ښار ته نږدې سوایلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي وو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو ویل د خبرونه سیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب دراتونکو ونې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاستي واربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریا سنوري په اړه رپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یک شنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې یو احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله مؤثره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا، زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاد مارکوس پوتسل وکړ او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پیژندل شوو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیمونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
بل خطر وسند سرګند چې په قطر کې با په روانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمیر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. یو هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پایل کې د غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد د تیم د هم پړاونه رسو دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نورې هم وي. د هغه ناشته نو رسو دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلک تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلک پکې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي او دغه ناسته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار وشي.
د سولې د علي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غږ آزادۍ رادیو راوړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي، ورپسې د آزادۍ رادیو مجله خبري کوي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساوېدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي.